افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان په پوځي پریډونو کې ننداري ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبې په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یوه ورځ په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیارډونو ډالر یاد کړی بیرته را نه کړي نو به د میلیارډونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبې خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤولینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په شپاړسم په یو اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د خزینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلې دوه سره نه د څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشي شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک تر رسیدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډیره محدوده شوې چې باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبې په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول. دواړو مجرمینو ته د دوه کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوې او همدارنګه ورته د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکه درلوده. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاری پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلی چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یک شنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې لټاکلې نیټه مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویل که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یک شنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي امارات په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 48 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتې افغان کډوالې وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
که
پولی درست حسابی به دست بیاریم،
فقط خواهانه
ای هستیم
که مثل یک انسان زندگی کنیم.
په خوست که ده خلبیسات میله بیا پیل شویده، ده خوست پر اوسیدون که سر بیره لنور و ولایتون و هم ده میله تا خلق ورزی.
ده خلبیسات میله از اگر کامیابی چی طول دنیا پر ترسی ده از این خلق ترسی ده تر که غریبی کیگی. از تر که خواری غریبی برابر روی، پوشوی؟
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان نه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفي الله ستنګ زی پر راپور کې.
د پاکستان جټل وتکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړ چې لږونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسیده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړو چې د ځان دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د اسحاق ډار د مراکې هغه برخه خبره کړې چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موجود ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو عوامل دی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلې څو اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغۍ په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره ترګر په نخښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبان حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوالو. د طالبان حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د دسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بارونو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د ترهګرو فعالیتونو یادوي، خو پاکستاني پولیساتي له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تېره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تېرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامي پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو ورسته له هغه وتړل چې په سیمه کې امنیتی پوستي جوړیدل. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری پر رپورت کې
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاستم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یوه پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډروران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپل کورو ته وګرځېد. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي، او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټری چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه. جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، څو څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامل د تورخم دروازه تړل شوی او بیا د مذاکراتو نه پس خلاص کړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشته یو شمیر افغان کډوال خزی وای چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغان کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
شرایط په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایط سره مخ وو، له همدې امله مو هیواد پریښود او لزرها او ستونزو سره مو ځان ترکیه ته راورسو. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی، کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي به ډیر لوړ دی، هیڅ شی خستلای نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي، بیرته افغانستان ته تلای هم نشو ځکه هر څه مو پلورلی او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشته یو شمېر افغان ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولای او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشټوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشټوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل
دا مخصوص
نه موږ د خپل ویزو د تمدید غوښتنه لرو، څو موده زیات سي او پولیس موږ نه زوروي، څو موږ کولای شو لاندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي، څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډیر سخت دی. دریم موږ د خپل ماشومانو د زده کړې حق غواړو چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې ډیری یې د ویزې د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړیږي وینه ته مرتیا پیدا کړي. د واتیکان په بیان کې ویل شوی پلار په اوخ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تیره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، دا حالت څارل کیږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلې روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړي. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ د یکشنبه په دې ونتوانیږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جمیلې روغتون مخته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دعا د مراسم د راهبو لخوا نیول شوی. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوسییټډ پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخ ته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تیرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کلمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1,300,000,000 کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمن کس ګڼل شوی. پاپ فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړي او د افغانستان او ګڼو نورو جنگ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او اصول هیلې کړي دي. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ دی چې له لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبسات میله چې په ونه کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګنو ولایتونو خلک ورزي. کته هم خلبسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توکي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامسته شوی مالی زیانونو د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګري اغیز نه دی کړی. خلبسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیلو فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبي سات میله ده. د میله ته نه یوازې د خوست بیلابیل سیمو خلک ورزي، بلکې د هواد له شمیر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیرانی سي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته ویل
د خلبیسات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ازینه خلک ترسي دي، د نړۍ کې غریبي کیږي، اصلي په خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې اصلي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کسته په کې صنعتي ګټه په لاس ورزي او د څو سوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان په کې تش داس کورونو ته نزي. د کابل یو اوسیدونکو ریاض الله ویل
د خلبیسات ډیر غټه میله دلته ډیر سالا خلک راځي، اخو ډیر غټه میلې کېږي، د موټرو د چرګو د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده. خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمیر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علی احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د منداتي او د کشتي او د ممیز او د شیان سره خرڅو او موګم په ارزانه بای باندې د شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبي د پاره رازو.
د خوست صبره او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاوې یو وسیله ده، بل لوري ته لیدې زیاده خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د میله پورې زو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ دیغه ته خپل د تجې پونی ویشي او د تجې پونو په واسطه یا د تعارف په واسطه شروالۍ ته اوید جمع کیږي، د شروالۍ اوید خم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پایکاپ موټرو لیوی اډي هاو د هغې په څنګ کې د یو وړ سماور له فعالیته کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مسلمانانو او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تر یو ځای پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي. دلته دوا ګنجب ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سلاتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سلاتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کې. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خده موږ ډیر وسره نه بستنګ وروره مننه ژوندې وست.
سلام، زه د ایران کارکونکو نه سب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات پاز خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا وس یو ټول پختنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو یې خلاص شي. پیدا کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو، اورېدونکو. دغه په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران یې، هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه شي، حالات به خراب شي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبې په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یې ورځ ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته رانه کړي، نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنه کړو. د طالبانو حکومت بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې، بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبې خپره کړې، ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت لمخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمه پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یو ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیذي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. ستره محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویل چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوې او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. نن یکشنبه په جرمني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمني کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2024 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري، یا برق ولاړ سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه، یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو لاري د زده کړو پک لخلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف ډېر کم او تکواله سي هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
دروازے
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی قدر من اردونکو ل 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکې ما یو ځل کور شروع کړ خو مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکې دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوری چې وایي عبارت د ښکېږي مثلا دا ذهن دې لږ بدلېږي مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نه بلده نه اوسي ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو څلور کاله مونږ شاته پاتې شو بیرته سرنه مو شروع کولو دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاټ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایي دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړه لغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې دا ډیر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن د لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي موږ به سره زده کړی تر لاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یو ورځي درسي مواد به په څلويشت کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت پشل دي کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیرې اړینې بولي د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغه آنلاین کې کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي خو ستا هدف چې څه شی دی ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکې نه کاغه آنلاین که حضوري خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده زه اوس ژبې زده کوم ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بارک ولاړ سي دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتره لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریا نظم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزه کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوني خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای شي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د دې ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه، لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سونی لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د انلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړی کړو، نو کېدای شي د امرساري لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړی شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سي ورځ انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول
کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنا زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره ته انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدی نشي او چا غږ اورم یا یې چیرو وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد په لار باندې شولې او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورځي چې اواز خبري اوریدل دی یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغه ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډیر فرق ولري فزیکی وجود او انلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به ارته ول رښتور سوز منګه خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خط درک افهام او تفهیم دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربې شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی مثلا دوی هغه پخا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړی
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکي هغه شاګردان چې نشي تللی نو مېر تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي کله چې په جلال آباد کې اوماد یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وک د دې خونځونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ماده شاګرد پیدا نه کړي هغه دی وی شي ما د تلویزیون نه کومه برنامه د استادانو تعقیب کړی وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړی وي صحیح خسته وي او هیڅ د صحیح څه نو کړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خولل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو ځدا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بلاخره هر څه په ډېر ښه شکل مختلال یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه ده وکړه ما ته لږ لږې کیسې رایدېږي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوي حاضری تر لاسه کړو دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای واځي انلاین کولای شو درسونه واخلو هغه مستری تر لاسه کړ اسناد راولېګل په ماغه اسناد دوی کولای شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس او دغه مستری پترو باندې وشو کولای دا غره جو بل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون انلاین مستری تر لاسه کړ او دا واځي دوه مثال نه دي بلکې ک تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي لسان سے خسته مستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کښه باندې یو څو پیژنم شي په خوري پانتون نه د دنغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته نو یعنی وس نړۍ ډیر اسانه شوې دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبرسته وغواړي یا چا سره سیر ارتباط درې زده کړې لاندې لاغو استفاده وکړي مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیزو نورو علومو لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پات رسیږي نو دا یو ډېر غوړه لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړو کې
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خځینه و باندې کړې دي زده کړې د رادیو لارې هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهر چې دی هغه چټک څو دی او دا شمیرېم تقریبا تر ډېر پوری ډېری سي وي دي چې دا ولایت هم غزیدل دي ځینې کسان بیا د رادیو غان لالارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل سي وي دي چې د افغانستان په لوسو ولایتونو کې وستا پروګرام پیل دی دغه د کتابونو چاپیږي خلکو لوسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار او روزګان دغه سي جلال آباد مزار شریف کابل فرا او هرات سني ولایتونو کې اوس دغه پروګرام په لسو دي چاغه کې انجونی د انګریزي ژبه زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینه مخسته کیږي د کورنۍ هم ډيري خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کله پروګرامونه لنور مزات سي د ډیر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازه د جنو پر مخلاصيږي دا انلاين زده کړو دغه بهیر شې دام داسې جاري وساتل سي دا به ډیر شوي
د انلاين زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري ځینی وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده ځینی بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاين زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کول سي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغله چې د شونځو دروازې د انجونو پر مخ تړل سي نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي او سیهی ودونو کې اته ان په افغانستان کې هم هونتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین تر سره کېدل او یا بم د کورونې لارې د پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کال دوام وکړ چې دا غي سره ورسته لاوسم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالي او خلک د دې لپاره ماده سول چې دغه لاوس هم د دې لارې زده کړو وکړي کته سی وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې هلته ولاړ سي هغه د لارې دوی انلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي خو افغانستان کې دا شی نه وای دی واقعا هم د جنو لپاره دا شی نه وای دی او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سرتنګ دغه د کمپیوټر او هغه په دغه درسي مواد باندې پوکول دا یو پیچلې خبره ده خو وي باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړي وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکونه خپل پښتنه مطرح کړي کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي ترڅو د راډیو لاري خلک دغه سی څواوري. راډیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولي کته آنلاین ذکر کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښيني او دغه د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو داسې یو څه ده چې ان یو مور کولای سي رادیو ورته چالان کړي او کورنۍ کې دوی کښيني او هغه ته ورته وایي چې تاسو دغه کتابونه واخلئ نن دغه درس دی او دا زده کړي هلته استاد یو ساعت هغه د لپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی راډیو واوري د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې ان که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما دپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټرپیکل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ را تګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي ډېر وخت سره په دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې د لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولی شم او کومه لار انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنۍ چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
No, no, no.